علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سپې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي خبرې وکړي. خبرونه په خبرونو پیلو له اجمل تورمان نه اوري.
د تخار سیمه ایز چارواکی وایي چې د خواجه غار ولسوالۍ سقوط کړی دی. د بغلان ولایت چارواکی وایي په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبان څخه د کوکچنار امنیتي بیز نیولی دی. او د ترکیې ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ غازی انتاب کې انتحاري حمله شوې، له 500 زیات کسان یې ووژل، یو ماشوم کړی دی. لومړی هم کورنۍ خبرونه دوستانو، خبر چې دا اوس را رسیدلی دی وایي چې د تخار ولایت سیمه چارواکي وایي د خواجه غار ولسوالۍ سقوط کړی. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور په دې اړه ازادۍ راډیو ته ویلي چې 13:03 وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو برید وکړ چې شاوخوا 15 بجې د سهار دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. خو ښاغلي تیمور ویلي دي چې اوس د ولسوالۍ د برت نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي دي. د بغلان ولایت چارواکي وایي په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو څخه د کوکچنار امنیتي بیز نیولی دی. طالبانو دا سیمه تېره اونۍ نیولې وه. د شاهین قول اردو د دوهمې لواء قوماندان جنرال عبدالغفار د جګړې له سیمې څخه په یو تلیفوني تماس کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي، خو افغان ځواکونه د دې سیمې په نیولو بې تلفاتو بریالي شوي دي. جنرال غفار زیاته کړه چې په دې سیمه کې عملیات پای ته رسیدلي، خو په نورو سیمو کې دوام لري. دوی له پوځي پلوه دا ډېر بریالي عملیات ول چې موږ له تلفاتو پرته هدف ته ورسېدو او دښمن ته مو زیات تلفات واړول. په کوکچنار سیمه کې عملیات ختم شوي دي، خو په نورو سیمو کې به د خلکو د امنیت لپاره د یوې یا دوه ورځو په مخه عملیات ترسره کړو. جنرال غفار همدارز وویل چې وسلوال طالبان دا مهال د مرکزي بغلان له هغو سیمو په وتلو دي چې مخکې نیولې وي. جنوبی کوریا په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرام سره د 2 میلیون ډالرو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ مسؤل ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د کوریا مرسته به د ماینونو او ناوچاو د مهماتو د شنډولو او خلکو ته په دې اړه د پوهاوي ورکولو په چارو ولګول شوي. ملګري ملتونه وایي د دې مرستې ګټه به د پکتیا او خوست هغو نږدې 10,000 اوسېدونکو ته ورسېږي چې ماین لرونکو سیمو ته نږدې په 1.1 میلیون متر مربع ساحه کې استوګن دي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د ماین پاکولو د خدمتونو اداره تر 2023 کال له افغانستانه د ماینونو او ناوچاو د مهم ماتو د پاکولو د پروګرام د هدف د عملي کولو لپاره هڅه کوي. په بیان کې د دې ادارې د مسؤل جیفری مکمورتو له قوله ویل شوي چې وایي دا مرسته ښایي چې تر څو چې له افغانستانه د جګړې ټولې بقایاوې له منځه تللې نه وي، په دې هیواد کې بشپړه سوله نشي ټینګېدای. په داسې حال کې چې په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره کمپاین پیل شوی، چارواکي وایي چې هیواد ته راستنېدونکو ماشومانو ته به په دې کمپاین کې ځانګړې پاملرنه وکړي. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي څانګې څخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې والي سلیم خان کندوزی پرون په یوې غونډه کې د سوکتوري ادارو رئیسانو ته لارښوونه وکړه چې له واکسیناتورانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. د بیان له مخې د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب غونډې ته وویل د سوکتوري ادارو مسؤلان باید د واکسین پر بهیر بشپړه څارنه او له پخوانیو کمپاینونو پاتې 40,000 ماشومانو ته د واکسین د څاڅکو په رسولو کې مرسته وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د پولیو د ناروغۍ مثبت پیښې نه دي موندل شوي. او راپورونه وایي چې په غور ولایت کې وی میرمنې د کورنی تشدد په نتیجه کې خپل ځان وشلې دي. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی ازادۍ راډیو ته وویل د شهرک مهاجرین د سیمې اوسیدونکو هواګل د شمې پورې د تیزاب لڅخلو وروسته روختون ته انتقال شو، خو وجود یې هم را زیانمن شوی نو چې ډاکټرانو د هغې ژوند ونه شورغورلې خو وجود یې هم را زیانمن شوی او چې ډاکټرانو د هغې ژوند ونه شورغورلې د خطیبی په وینا دا میرمن د کورنی تشدد له کبله ځان وژنې ته اړ شوې ده. د غور د والی وایي زیاته کړه چې د دې میرمنې خاوند او دوه تن خپلوان د پیښې په تړاو نیول شوي دي او تحقیقات روان دي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د ترکیه ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار غازی انتاب کې انتحاري حمله چې له 500 زیات کسان یې ووژل یو ماشوم کړی دا. رجب طیب اردوغان پرون په استانبول کې وی خبري غونډه ته وویل د دې ماشوم عمر د 12 او 14 کلونو تر منځ و چې یا یې خپل ځان الوزولې او یا د کوم بل چا په وسیله الوزول شوی دی. ښاغلی اردوغان وویل په دې 14 کې 500 کسان وژل شوي او د 9 ټپیان له ډلې 12 کسانو حالات نازک دی. د غازی انتاب د عملی مسولیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلې. خو اردوغان ویل چې دا د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا تر سره شوی حمله وه. اردوغان زیاته کړه چې د ډول حملو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي نفاق پر پراخول دي. خو د ټینګار وکړ چې ترکان به د یو ملت په توګه یو موټی پاتې شي. د غازی ټی پی عمله په ترکیه کې دننه د مخالفو ګوندونو او د امریکا په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو لخوا غندل شوې ده. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د کمپاین مشر وای سیال کاندید ډونالډ ترامپ خای د کرملین ګوډاګوي. له ای بی سی نیوز چینل سره په مرکه کې د میرمن کلینټن د کمپاین مشر روبی موک وویل ترامپ باید خلکو ته ووایي چې د ده په کمپاین کې د کرملین ونډه تر کومې کچې ده. د ډیموکرات ګوند د کمپاین مسول دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترامپ د کمپاین مشر پاول مانفورد د هغو راپورونو په خپرېدو یوازې 4 ورځې وروسته استعفا وکړه چې د اوکراین د یو کرملین پلوي سیاسي ګوند لپاره د ملاتړ موندلو په مقصد د ده د کارولو په اړه راپورونه خپاره شول. موک وویل مانفورد لري شو، خو د دې معنا دا نه ده چې روسیه هم له دې کمپاین څخه وتلې. او زیاته کړه په دې اړه جدي پوښتنه شته چې آیا ترامپ خو به په انتخاباتي سیالیو کې د کرملین ګوډاګی نه وي. جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالډ ترامپ ویلي دي چې که ولسمشر شي نو د روسیې او امریکا اړیکې به شي د مسکو لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو له نیولو وروسته تیرینګړي شوي ښه کړي. خو د هغه نظریات چې ګڼي کرملین په انتخاباتو کې له ده سره مرسته کوي خندونکي بللي دي. مسکو هم دا تورونه رد کړي دي. روسي چارواکي پر خبريالې یولا لانتینینا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له منتقدانو څخه ده د فضله موادو د عملی په اړه تحقیقات کوي. د روسیې د حکومت پلوي رسنیو پرون راپور ورکړ چې پولیسو د یوې ورځې مخکې هغې عملی په اړه تحقیقات کوي چې پر میرمن لانتینینا د مسکو پر مرکزی برخه کې په داسې حال کې وشوه چې هغه د ایکو مسکو راډیو دفتر ته د کار لپاره روانه وه. نوموړی په دې راډیو کې د سیاسي بحثونو یو پروګرام چلوي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
اته بجی او اته دقیقې سوې. ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي خبرې وکړې. یو څېړنیز مؤسسه وی په شمال کې د پولیسو او څارنوالیو په چارو کې محلي زورواکي مداخله کوي. د کندهار چمن لار لا هم تړلې ده او د مسلې د کندهار بزګرو او باغلرونکو ته زیانونه اړولي. د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وی حکومت دی د افغانستان ټولو ژبو ته د پرمختګ زمینه برابره کړي. حکومت وی
وعده درکو چې د هر قوم د ژبه او فرهنګي ارزښتونو د ساتنې او د ودې په لار کې به خپل هڅې جاري وساتو.
د ترکیه ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې هغه انتحاري حمله چې تر 500 زیات کسان یې ووژل یو ماشوم کړی و. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عزیزانه دلتې پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. تکل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي بحث او خبري وکړي. لبلې خو د ملي امنیت ادارې په خوانی رئیس امر الله سالی وایي د تیرو 2 کلونو وضعیت نور د زغم وړ نه دی او هیله یې وشوده چې د دوړو مشرانو پر راتلونکي کتنه کې به د دوی ترمنځ اختلافونه حل شي. احمد تکل او نور تفصیل.
د ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د راتلونکي کتنې نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق پرون وویل دواړه مشران به په 2 ورځو کې کتنه سره وکړي او د انتخاباتي اصلاحاتو پر جزئیاتو به بحث وکړي. په داسې حال کې چې انتخاباتي اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د دواړو مشرانو د اختلاف مهم ټکی دی، ښاغلي محقق په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان په ځینو مواردو کې نور بحث ته هم اړتیا درلوده. د هیله څرګنده کړه چې دا بحثونه به نتیجه ورکړي.
یکی همی حوزه های انتخاباتی که آیا به می حوزه ولایتی بماند یا این که
یواد انتخاباتی حوزه مسئله ده چه آیا ده ولایتی حوزه پا بنا پاتی شی جلا حوزی شی او که بلا بنا خپلا کری بل ده کمیسیون مسئله ده چه آیا ده انتخابات و کمیسیون واحد وی او که ده اجرایه کمیسیون ترچنگ ده انتخاباتی شکایتون و کمیسیون هم وی پا ده ارا باسو نشوی چه پریکر با دنن یا سبا پا غنده کی پریوشی
فردا یا پس فردا موضوع انشاءالله نهایی میشه.
لبلی خواد ملی امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح چې د اجرایه رئیس له نږدې متحدانو څخه دی د ښاغلي عبدالله پر پخوانی دریز ټینګار کوي او وایي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو سیاسي موافقه لیک ته درناوی نه دی شوی. امرالله صالح په خپله په حکومت کې نه دی، خو په تیرو څو ورځو کې چې د ملي وحدت په حکومت کې اختلافونه رابرسیره شول دی هم د اجرایه رئیس د پلویانو په غونډو کې راڅرګندېږي. د په پرونۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د تیرو دوو کلونو وضعیت نور نو د زغم وړ نه دی او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو مشرانو ترمنځ په راتلونکو لیدو کتو کې به چې یوه یې شوې او دوه نورې به یې په نږدې راتلونکي کې وشي د اختلافونو ته د حل لاره پیدا شي.
دور سوم مذاکره است که ما تا چی هم
د دریم پړاو خبرې به پردی وی چې تر کومې کچه کولای شو د ملي وحدت د حکومت په نوي پړاو کې د ګډې همکارۍ زمينه برابر کړو. د تا زنوي پړاو ځکه وایم چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یادونه کړې ده چې د اوسنی وضعیت دوام یا د تیرو دوو کلونو تکرار ممکن انتخاب نه دی. خغلی صالح په ډاګه کړ چې د اجرایه رئیس د دریز ملاتړ کوي. د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه وروسته له هغه راڅرګند شول چې اجرایه رئیس په دې وروستیو کې ولسمشر د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقې ته په نه درناوي تورن کړ او یې ویل چې دته یې د کتنې لپاره وخت نه دی ورکړی. له دې وروسته دواړو مشرانو د چهارشنبې په ورځ کتنه سره وکړه. په دې کتنه کې د راپورونو له مخې ښاغلي غني د ښاغلي عبدالله غوښتنې واورېدې، د هغو د څېړنې ژمنه یې وکړه او پریکړه وشوه چې په بله کتنه کې به بحث پرې وکړي.
ومردل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي بحث او خبرې وکړي. د بشري حقوقو حمایتي او څرنیزي مؤسسي ویلي په شمال زون کې د پولیسو او څرنوالیو په چارو کې محلي زورواکي او د ولسي جرګې استازي لاسپهنه کوي. مجيب رحمان حبيب زاير باندې رپورت لري.
د حقوق بشر حمایتي او تحقیق مؤسسه یو څرنه ښایي چې د پولیسو او سرنولیو په چارو کې د محلي زورواکو د ولایتي شورا او د ولسی جرګې د استازو مداخله او پادلی او قضایي بنسټونو کې پر دندو د قاضیانو نه حضور سبب شوی چې په بلخ او سمنګان کې جزایي اجرات له ستونزو سره مخ شي. د یاد بنسټ مشر حیات الله جواد وایي چې د بلخ او سمنګان ولایتونو له دیالس ورسپلیو څخه د دوی څېړنې دا ثابتوي چې خلک د عدلي او قضایي ارګانونو له اجراتو څخه شکایت لري.
متنفذین قدرتمندان محلی و
کلای متنفذین و ده ولایتی شورا و ولسی جرګی د استازو مداخله سبب شوی چې پر سرنولی او پولیسو باندې د دوی فشار زیات شي. د جزایی اجرات په برخه کې د قانون د نقص عمده او اساسی لامل بلل کیږي. د حقوق بشر حمایتي او تحقیقي مؤسسه مسؤلان وایي چې دوی عدالت او جزایی اجراتو ته د خلکو د ښه لاسرسي لپاره د تحقیق ترسره کړی دی. د حیات الله جواد په خبره چې د یاد څېړنې بودیجه د امریکا متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ لخوا ورکول شوې ده. هغه وویل چې دوی د یاد تحقیق په ترڅ کې د بلخ له محبوسینو سره هم مرکې کړې دي او په ټولیز ډول د دوی ارزونې دا ښایي چې د نامنې د موجودیت له امله په ټولو ولسوالیو کې د پولیسو نظارت خانې نه دي موجودې او دا هم سبب کیږي چې د جزایي اجراتو په وړاندې خنډ جوړ شي. جواد د متهم لپاره د مدافع وکیل نشتون او د عدلي او قضایي ارګانونو پر فیصلو د نظارت نه موجودیت له هغه مسایلو څخه بولي چې د عدالت تامینولو او د جزایي اجراتو په وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي. په همدې حال کې د بلخ ولایت د عدلي ریاست مشر سید محمد جعفر مصباح وایي چې دا تحقیق د پړاوونو د تیرولو له پلوه ناسم دی او پر دې یې تاکید وکړ چې تحقیق کوونکي بنسټونه اکثرا هڅه دا کوي چې د دولتي ادارو ضعف بیان کړي، خو برعکس د لاسته راوړنو یادونه په تحقیق کې نه ده ترسره شوې. مصباح وویل هغه څوک د عدلي او قضایي ارګانونو له فعالیتونو ناخوښ بریښي چې متهم واقع شوی دی.
مردم سطح توقعشون بسیار بالاست.
د خلکو د توقع سطح ډېره لوړه ده. یو کس چې زره یې لیدلی دی او محکوم شوی دی هغه شکایت کوي. څو زره کسان، څو سوه کسان او یا هم څو کسان چې ګرم شمېرل شوي دا په دې معنی نه ده چې ټول بې ګناه دي. د نیکه مرغه یا د بده مرغه باید ووایم چې دوی ټول نیوکې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا په یو شمېر نور ولایتونو کې هم خلکو د جزایي اجراتو په برخه کې عدلي او قضایي ارګانونو ته د نیوکې کوته نیولې ده. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار د سپین بولدک چمن لار په څلرم ورځ لا هم نه ده پرانستل سوې. دغه لار داسې وخت تړل کیږي چې په کندهار کې د انګورو راټولولو موسم روان دی او د دوغو انګورو تر 90% زیات صادرات له همدې لارې کیږي. صادق رښتینی نور حال راکوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. څومره مالی زیانونه اړولې دي د لارې تړل کیدلو؟
سالی صاحب، ساس اوریدونکو صاحب، نیکمرغه. اول خو به د چارواکو خبر موکو چې دوی بیا وایي چې د موضوع د حل لپاره د پاکستانی چارواکو سره خبرې روانې دي، خو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه څو شېبې مخکې ما د کندهار د ولایتي ادارې د ویان سمیم خپلواک سره خبرې وکړې. دوی وایي چې امید شته چې ډېر ژر دغه ستونزه حل شي. او د تاوان په ارتباط تر ډیره پورې د کندهار د لندې میوې سوداګر شکایتونه لري. دوی وایي چې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه ټنه انګور خراب شوي دي. دوی ازادي راډیو ته د ټلیفون پر لیک وویل چې د پولې دې غاړې ته لا هم د انګورو، خټکیو او هندوانو بار لسګونه موټر درول شوي دي او لا هم د پاکستاني ځواکونو لخوا مخکې د تلو اجازه نه ورکول کیږي. او دلته په کندهار کې د تازه میوې د سوداګرو د ټولنې مشر راجنانی هغه وایي چې درانه زیانونه اوښتي د دغه لارې د تړل کېدو له امله. دی وایي چې تر پرونو پورې د لسو میلیونو افغانیو په ارزښت انګور خراب شوي دي او نن چې څلورمه ورځ ده تقریبا د 10 میلیونو افغانیو په اندازه باندې انګور خراب شوي دي. دوی وایي که چیرې لاره همداسې بنده پاتې شي نو د باغ لرونکو او سوداګرو ته به نور هم په میلیونونو افغاني زیانونه واوړي. په دې اکله به د جنانی خبرې واورو.
خاص انګورو گاڑی ته ولاړم، واړې ځای را ته ولاړې دي. نن درېمه د شرا برکړې مې بس لار بند ده. وروره کدا دي انګور مدلې ولا چان برګر دي. دا غال کې سر وسه ولي ورو مستي د افغانستان د جشن د ورځې سه بس منظرې د دې دا غم اپشن نه سه. دا غم اپشن نه سه ولاړې درو سه بل ځای ولاړې. هغه ورځ لاړو وخت کوم په بازار کې لاړه باندې په کندهار کې الو په ډېر تکلیف سره وزانه ورسو. هغه چې تلالو ودرې زو لارې لکېږي وس لارې لکېږي ورته ولاړو د اوس لارې نه خلاص شوی. ما مالونه مراسمه نه وکړه چې اورې نه بل خو اورې نه دا غره ته ما باندې مز برباد خراب کړو.
البته دا د کندهار ځینې باغلرونکو او سوداګر و چې په سپین بولدک کې د دوی دغه انګور او نور تولیدات خراب شوی دی. دوی ته مالی زیانونه اوښتي دي که څنګه؟
بلې، دا د هغه سوداګرو ژغ و چې دوی په بولدک کې انتظار کوي تر څو موټرونه هغه غاړې ته واوړي. یوه یادونه دا ده چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دغه مهمه ترانزیتي لار نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو څخه کار اخیستل کېږي، بلکې هر ورځ په سلګونه نور کسان چې یوه برخه یې ناروغان دي هغه پاکستان ته د درملنې لپاره له دې لارې تګ راتګ کوي.
صادق رښتینی بو په کندهار کې. مخکې مو په خبرونو کې وویل چې د تخار ولایت چارواکي ویل د دولت ضد وسلوالو د خواجه غار ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې وسلوالو د افغانستان په شمال کې تحرکات زیات کړي دي. له څنګلوري ولایت کندوز نه اجمل آرین را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. آرین صاحب، د خواجه غار ولسوالۍ کله د وسلوالو لاسته ورغله او دغه عملیات به کله پیلېږي یا پیل شوي؟
مننه زه لمړی خپل سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې ول کېږي چې د وسلوالو طالبانو تیره شپه درې بجې د تخار په خوجاغر ولسوالۍ باندې له څو خواوو څخه عملیات پیل کړی وو چې سهار 5 بجې دا ولسوالۍ سقوط وکوه. د تخار د ولي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ 5 بجې د سهار سقوط کړی ده. اوس مهال د وسلوالو طالبانو په ولکې کې ده. هغه وایي چې اوس مهال افغان ځواکونو د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف پراخ پوځي عملیات پیل کړی ده او د ولسوالۍ ښار ته نږدې همداوس درنه جګړه جریان لري. نوموړی وایي چې په دغه جګړه کې افغان ځواکونو او طالبانو ته هم جرمونه اوښتي ده خو تر اوسه پورې دقیق ارقامو په لاس کې نه شوي. دغه ولسوالۍ باید وویل شي چې د خوجاغر ولسوالۍ د کندوز له بشرچی ولسوالۍ سره ګډ خپل لري چې وخت نه وخت دی باندې د بشرچی مخانه طالبان خپل بریدونه کوي. او باید وویل شي چې د خوجرار ولسوالۍ تیر کال د نظام په میاشت کې سقوط کړی و چې وروسته درې ورځو افغان ځواکونه وتوندل دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. په ورته وخت کې زبیر الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، نوموړې هم وایي چې دغه ولسوالۍ ځای نیولې ده او وایي دا کوي چې دوی په دغه جګړه کې یو اندازه نظامي تجهیزات او داسې پوځي موټرونه نیولي دي.
عمر دل چې د تخار ولایت چارواکي وایي له دولت ضد وسلوالو د خواجه غار ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل سوي دي. دغه ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو لاسته ولویدل، البته تر څو ساعته جګړې وروسته.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبدالباری زهیری له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي، په هلمند کې پاکستانی پوځیان جنگیږي او روانه جګړه رهبری کوي. اوس هر څوک پوهیږي چې پاکستان د افغانانو لپاره سوله نه غواړي. نقیب الله لیکلي، که د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ روان کړکیچ دوام وکړي، ورسره به د هیواد وضعیت هم د خرابۍ خواته ولاړ سي. حمید ګل غزنفر د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه لیکلي، په کار ده په دې پوهنتون کې د کدري روغتون د فعالیت زمینه برابره سي. محمد قاسم ځواک په خپل پیغام کې لیکلي، په هلمند کې وسلوالو طالبانو یو بشري ناورین رامنځته کړی دی. د ښار ټولې لارې تړلې دي، د خوراکي موادو بیې زیاتې لوړې سوي، خلک له ناورین سره مخامخ دي. ضیاءالرحمن له دولت څخه غوښتنه کړې چې د کندهار هلمند د لوی لارې د خلاصولو لپاره جدي هڅې وکړي. عتیق الله له هلمند لیکلي، د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکي په بد وضعیت کې ژوند کوي، دولت یې د دغو مظلمو کسانو غم خوري. ملک حبیب الله حنفي بیا لیکلي چې په هلمند کې امنیتي وضعیت تر پخوا ډېر ښه سوی دی. اوریدونکي له افغان پوځ څخه مننه کړې ده. احمد الله درمان لیکلي، که حکومت د کندوز او هلمند وضعیت ته پام ونه کړي، ناامني به نور ولایتونو ته لمن وغځوي. کمال الدین چپاند له کندهار، رواني بې مسیرې جګړې د خلکو د ژوند ټول رنگونه پیکه کړي دي. له ژوند څوک خوند نسي اخیستلی، د خلکو په ذهن کې وحشت او ظلمونو ځای نیولې دي.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې، د کلو پراختیا او بیا رغونې او د اطلاعات او فرهنګ وزارتونه په ګډه د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل کړي. د دغو درې وړو وزارتونو ترمنځ د ګډې همکارۍ په برخه کې پرون یو تفاهم لیک لاسلیک شو. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې د مخدره موادو کښت، تولید او د قاچاق مخنیوی یوازې د دوی دنده نه، بلکې په دې برخه کې ټول افغانان مکلف دي. سلامت عظیمی د یکشنبه په ورځ له یو شمیر وزارتونو سره د ګډې همکارۍ د تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال وویل چې د دې ناوړه پدیدې پر وړاندې باید ګډه او همغږ مبارزه او هڅې وسي. سلامت عظیمی د یکشنبه په ورځ له یو شمیر وزارتونو سره د ګډې همکارۍ د تفاهم لیک د لاسلیکولو پر مهال وویل چې د دې ناوړه پدیدې پر وړاندې باید ګډه او همغږ مبارزه او هڅې وسي.
مبارزه علی مواد مخدر،
د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه یوازې د څو محدودو ادارو دنده او مسؤلیت نه دی. په لومړي قدم کې هر افغان مسؤلیت لري چې د دې ناوړه پدیدې پر وړاندې له کوره تر ټولنې مبارزه وکړي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ نږدې 15% مخدره مواد تولید کړي چې نږدې 70 میلیارد ډالر ارزښت لري. د افغان حکومت د راپورونو له مخې افغان بزګرانو ته له دغو عوایدو څخه 440 میلیونه ډالر رسیدلي چې دا د ټولو عوایدو 3 یا 15% جوړوي. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد درانای وای، له مخدره موادو وزارت سره به په ګډه په هغو سیمو کې تشویقي پروژې پلې کړي چې خلک د کوکنارو په مخنیوي کې له حکومت سره همکاري وکړي.
هر کلی، هر منطقه چې کښتونه کې موږ انکشافي پروژې ورکړو، یعنې یو تشویقي جنبه هم لري او رب مابین د کوکنارو یا د مخدره توکو او د انکشاف په منطقه پورې ورکړو. په دې باندې موږ تخنیکي ټیمونه دواړه کار وکړي او هغه ستراتیژي ورته جوړ کړي.
بلوری د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات له دینی عالمانو او ښوونکو غواړي چې د دې پدیدې پر وړاندې ټینګه مبارزه وکړي.
مونږ ټولې هلې ځلې کوو چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو چې نور مخدره مواد ونه کاروي. همداشان مونږ له خپلو دینی علماو، معلمانو، صاحبانو او له نورو د جامع له نورو ټولنو خلکو نه غواړو چې د دې پر ضد مبارزه وکړي.
افغان حکومت د هڅې په داسې حال کې ګړندی کړی چې تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معاینیت ویلي و چې د تېرو کلونو په پرتله سږ کال په هیواد کې په کمه کچه د کوکنارو کښت له منځه تللی.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې په نړیوالو خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي سټارس اند سټرایپس خبرونه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي، هغه امریکایي پوځي چې د افغانستان په جګړه کې ګډون کړی هڅه کوي خپل هغه افغان ترجمان وژغوري چې هلته بند پاتې دی. خبرونه لیکي په ننګرهار کې چې د داعش وسلوالو فعالیتونه زیات کړي وو، نهه میاشتې مخکې د 25 کلن قسمت امین د خپلوانو د کور دروازه وټکوله. وسلوالو غوښتنه کوله چې امین د چې پخوا یې څو کاله د امریکایي ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی و راووزي، خو د کور دننه خلکو ورته ویلي وو چې هغه یو کال کېږي چې کوره وتلی او بیا نه دی راغلی. د خبرونې په وینا له دغې پیښې څو میاشتې وروسته بیا وسلوال د هغه کور ته ورځي او د کورنۍ حاصلات ضبطوي او ورته وایي چې یوازې د امین په بدل کې به یې بیرته ورکړي. امین چې په یو بل ښار کې ځان پټ کړی، له سټارس اند سټرایپس خبرونې سره په مرکه کې چې د اسکایپ له لارې کړي ویلي چې دته یوه لاره پاتې وه او هغه دا چې متحدو ایالتونو ته وتښتي. د سټارس اند سټرایپس په وینا یو ښه چانس چې هغه لري دا دی چې د جګړې د وخت یو ملګری امریکایي پوځي دوسیه مخته وړي. تورن مات بال چې اوس په سټانفورد پوهنتون کې د حقوقو زده کړه کوي وایي دی کلک هوډ لري چې هغه ژمنه به چې د دندې په لومړۍ اونۍ کې زده کړې وه چې څوک به له شا نه پرېږدي عملي کوي. هغه دې خبرونې ته ویلي که څه هم دا اسانه کار نه دی، امین یو له هغو په زرګونو ترجمانانو څخه دی چې په افغانستان کې بند پاتې دي، خو دی د مسؤلیت احساس کوي چې له هغه سره متحدو ایالتونو ته په تلو کې مرسته وکړي. امریکایي ریلیف ویب خبرونه افغان راستانه شوي کډوال عاجلو مرستو ته اړتیا لري تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، په زرګونو کورنۍ چې په تېرو څو میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته بیرته ستنې شوي عاجلو مرستو ته اړتیا لري او یوازې ډیرو لږو ته یې تر اوسه مرستې رسېدلې دي. ریلیف ویب لیکي د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو د شورا مشر کاتي اورور کې وایي دغه کسان له پامه غورځول شوي او هغوی عاجلو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي خبرداری ورکوي چې که له دغو بې وزلو سره مرستې ونه شي ناوړه نتایج به ولري. د کډوالۍ د نړیوال سازمان آی او ایم د ایس آی له مخې په تېرو څلورو اونیو کې شاوخوا 6000 هغه کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې هلته نه و راجستر شوي. د خبرونې په وینا دا د بیرته ستنېدونکو کډوالو ناڅاپي زیاتوالی دی. ریلیف ویب لیکي دا هغه کډوال دي چې په پاکستان کې نمونه نه دي ثبت شوي او لکه د راجستر شوو په تېر وطن ته د بیرته ستنېدو په وخت کې هم ورسره مرسته نه کیږي. اکثره دغه کډوال هم ننګرهار ته ستانه شوي چې د یو شمیر دغو کورنیو حالت چې د ناروې د کډوالو شورا کارکوونکو له نږدې کتلی ډیر خراب بللی، ان تر دې چې د دوی په وینا ډېرې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاس او پښې وهي. ریلیف ویب خبرونه لیکي د دغه شورا د ساتنې او دفاع د چارو سلاحکار ویل کارتر چې په بېسودو کې د دغو راستانه شوو کډوالو حالت له نږدې کتلی او هغه یې زړه ماتوونکی بللی وایي ډېرې کورنۍ هېڅ هم نه لري. ماشومان له ورایه لیدل کېږي چې له خوړو خوار دي. کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو، خیمو او نورو روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د عبدالقادر په نوم یو نیکه چې له خپلو اولادونو او لمسیانو سره نوی بېسودو ته راغلی خبرونې ته ویلي چې کورنۍ یې څلور ورځې مخکې دلته راغلی ځکه بل لوری نه درلود او دلته هم ګوري چې په دغه کوچني ځای کې ټول 15 تنه اوسي، تر شنه آسمان لاندې بیدیږي، دلته نژدې د څښاک اوبه نشته، پیسې هم نه لري او نه پوهیږي چې څه وکړي. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو د شورا مشر کاتي اورور کو ویل نړیواله ټولنه باید په ګډه دغه ناوړه وضعیت پای ته رسیدو لپاره اقدام وکړي. بشري مرستندوی ټولنې هم عاجلو مرستو ته اړتیا لري او مالی تمویلونکي هیوادونه هم باید لازمې مالی مرستې ورسره وکړي چې دوی وکولی شي دغه د افغانستان په ختیځ کې نویو راستانه شوو کډوالو ته عاجل مرستې ورسوي.
په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور راپورونه هم لرو، خو 7:30 بجې کېدونکي دي د مهمو خبرونو څرختونه له اجمل تورمان اورو.
د تخار ولایت سیمه چارواکی وایي چې د خواجهغر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده. خو د بغلان ولایت چارواکی وایي په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه د کوکوچنر امنیتي بیز نیولی دی. جنوبي کوریا په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرام سره د $2 میلیون مرسته وکړه. په داسې حال کې چې په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ګزڼې یا پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي چې هېواد ته راستنېدونکو ماشومانو ته به په دې کمپاین کې ځانګړې پاملرنه کوي. د ترکیې ولسمشر وایي د دې هېواد په جنوب ختیځ ښار غازی انتاب کې انتحاري حمله چې له 500 زیات کسانو ووژل یو ماشوم کړی وه. او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د کمپاین مشر وایي سیال کاندید ډونالد ټرمپ ښایي د کرملین ګوډاګی وي.
د بیلابیلو قومونو استازي وایي ژبې د هېواد د فرهنګ یوه برخه دي او حکومت لخوا د هغو قومونو څنډې کول ورته د منلو وړ نه دي چې د درېمې ژبې ویونکي وي. رحمت الله افغان پر دې مسلې رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي کډوالي، غلط سیاستونه او د حکومت نه پاملرنه هغه څه دي چې د هېواد په سیمه ییزو ژبو یې سیوری غوړولی. په هغه څلور ورځنۍ غونډه کې چې د هېواد د درېمې رسمي ژبې د پراختیا لپاره د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه، د ازبکو، ترکمنو، پشهیي، بلوڅو او نورستاني قومونو استازو حکومت د هېواد سیمه ییزو ژبو ته په نه پاملرنې تورن کړ. د پشهیي قوم استازي محمد زمان قلمانی له حکومت څخه د ژبو د بډاینې په اړه داسې غوښتنه وکړه.
حکومت د اساسي قانون له مخې مکلفیت لري په هغو سیمو کې چې خلک یې په اکثریت ژبو لکه ازبکي، ترکمني، بلوچي، نورستاني، پشهیي او پامیري خبرې کوي، له پښتو دري سربیره د هېواد درېمه رسمي ژبه وبلل سي. حکومت مکلف دی چې د دغو ژبو د پراختیا او د تدریس لپاره زمینه برابره کړي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د بیلابیلو لسګونو قومونو استازو ګډون کړی و. یادو استازو ویل که حکومت د درېمې رسمي ژبې د ساتنې او رواجولو لپاره ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې وننیسي، د هېواد فرهنګ او ژبې به له ستونزو سره مخ سي. د افغانستان د سیمه ییزو ژبو د بډاینې او پیاوړتیا لپاره په داسې حال کې انتقادونه او غوښتنې کیږي چې د نورستاني قوم استازي امان الله نورستاني له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې باید په هېواد کې رایجه ژبې په درسي او ښوونیز نظام کې داخلې کړای سي. که څه هم ژبپوهان د افغانستان د مروجو ژبو د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځینې استازي په هېواد کې د مروجو ژبو شمیر له 40 زیات یادوي. دا لومړی ځل دی چې افغان چارواکي د سیمه ییزو ژبو د پراختیا لپاره داسې یوه غونډه رابولي. د یاد غونډې ګډونوال وایي چې د دغې څلور ورځنۍ غونډې په پای کې به خپلې غوښتنې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. بلوري د افغانستان د قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وایي د افغانستان د سیمه ییزو ژبو د ساتلو لپاره له بل هر وخت زیات پروګرامونه لري.
د نن ورځې غونډه زموږ په نظر د دغې ارادې د پیل ښکارندوی ده. موږ وعده درکوو چې د هر قوم د ژبې او فرهنګي ارزښتونو د ساتنې او د ودې په لار کې به ستاسو د همکارۍ او ګډ کار په مرسته د خپلو امکاناتو په پام کې نیولو سره خپلې هڅې جاري وساتو.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو جلا پیغامونو کې د سیمه ییزو ژبو پر پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو هم په یاد غونډه کې ژمنه وکړه چې د هېواد رایجې درېمې ژبې به په خپلو ښوونیز سیستم کې ځای پر ځای کړي.
په شمال کې د افغان حاجانو لومړی ډله سعودي عربستان ته ولاړه.
د بلخ ولایت د حج او اوقافو ریاست خبر ورکوي چې د افغاني حاجانو لومړی تیاره د مولانا جلال الدین محمد هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته ولاړه. د بلخ د حج او اوقافو ادارې مشر محمود دانشجو ازادي راډیو ته وویل چې یاد تیارې 1502 تنه لګول او تیره شپه یې 8:30 له مزار شریف څخه د کعبه شریف په لور پرواز وکړ. دانشجو وویل په تیاره کې موجوده ټول حجاج بلخ ولایت ته مربوط ول او دا د اریانا هوایي شرکت یو نایجیریایي تیاره وه چې دا ولایت یې د سعودي عربستان ته د رسېدو په قصد پرېښود. هغه په دې اړه وویل
اولین پرواز د افغانستان تصاوی مکه مکرمه بود که تعداد 572 نفر دقیقا از حجاج ولایت بلخ پرواز کردن ساعت 7:30.
د بلخ ولایت د حج او اوقاف ادارې مشر وایي چې د روان کال په ترڅ کې په مجموعي ډول له شمالي او شمال ختیځ ولایتونو څخه 6200 تنه د حج د مراسمو ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته استول کیږي. تنشو وویل له دې 6200 کسانو څخه 1040 تنه د بلخ ولایت دي. محمود دانشجو زیاته کړه چې د ټولو مصرفو په پام کې نیولو سره به په ټولیز ډول یو حاجي باندې $2300 مصرف راځي. هغه وویل چې تیرو کلونو کې افغاني حاجیان په سعودي عربستان کې د استوګنې ځایونو لپاره په ستونزو کې ول، خو اوس ورته لوی عمارې جوړې شوې دي او حجاج د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال به له هیڅ ډول ستونزو سره مخ نه شي. دانشجو زیاته کړه
در عربستان سعودي جای بودو باش گرفته میشه به طور کافی، از این آیه هیچ گونه مشکلی را دوچار نیستند.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې له سعودي عربستان څخه راغلو حاجیانو شکایت درلود. له دې سره چې د استوګنې ځایونه نه وو ورته ورکول شوي، دوی لارښود هم نه درلود او ډوډۍ یې هم په وخت نه ورکول کېده. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ترکیه ولسمشر وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې وروستۍ انتحاري حمله یو ماشوم کړی ده. احمد تکل نور جزئیات اوروي.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د غازیان تیپی ښار د خونړۍ حمله په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د نتیجو پر بنسټ وویل چې دا د یو ماشوم لخوا ترسره شوې انتحاري حمله وه. ښاغلی اردوغان پرون په استانبول کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د دې برید د تلفاتو په اړه وروستي معلومات هم ورکړل. د غازیان تیپی په شاهین بای سیمه کې د واده پر مراسمو په حمله کې څلور نوي کسان هغه مهال ټپیان شول چې یو انتحاري برید کوونکی چې عمر یې د 1214 کلونو ترمنځ وو یا خپل ځان والوزاوه او یا د کومبل چا په وسیله والوزول شو. د ټپیانو له ډلې څخه 9 کسان تر دې دمه له روغتون څخه رخصت شوي او نور له هم په روغتونونو کې دي چې د 1200 کسانو حالت نازک دی. فکر کوم چې یو 50 کسان وژل شوي دي. په غازیان تیپی ښار کې چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې د سوریې د سرحد په 45 کیلومتره واټن کې پروت دی، د دې حمله مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. ولسمشر اردوغان د دې حمله په اړه چې سږ کال په ترکیه کې تر ټولو خونړۍ وه پر پخوانیو معلوماتو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دا د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا ترسره شوې حمله وه. د څېړنو مقدماتي نتایج دا حقیقت په ډاګه کوي چې دا حمله د داعش ډلې لخوا ترسره شوې ده. موږ ته معلومه ده چې داعش په غازیان تیپی کې یو سازمان درلود یا دا چې د ځان لپاره یې د یو ځای د موندلو هڅه کوله. اردوغان زیاته کړه چې د دې ډول حملو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي نفاق پراخول دي، خو د ټینګار وکړ چې ترکان به د یو ملت په توګه یو موټی پاتې شي او ترکیه به د داعش پر ضد داسې ودرېږي لکه د ناکامې کودتا په وړاندې چې ودرېدل. د اردوغان اشاره د جولای د 15 نیټې د کودتا هڅې ته وه. دا حمله په ترکیه کې دننه د مخالفو سیاسي ګوندونو او د امریکا په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا غندل شوې ده. د ترکیه جنوب ختیځ چې ډیرای وګړي کوردان دي لتیر یو کال رئیس د هغو مرګونو حمله ډګر دی چې ګمان کیږي د کورد بیلتون پالو او د داعش د لخوا تر سره کیږي.
د امریکا ولسمشر چې له څه باندې 2 رخصتیو وروسته بیرته په سپینې ماڼۍ کې کار پیلوي د جمهوري ریاست پاتې دوره به یې له بوختیا ډکوي. نوریاس نوري تفصیل اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما چې لخپل میرمنې میشل اوباما او دو لونو سره 14 ورځې د ماساچوسټس په یوه تفریحي ځای کې انتیر کړې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړی به د سیشن بی پورس خپل کاري سفر پیل کړي او د لوزیانا ایالت له سیلاب ځپلې سیمې بل نږدې کتنه وکړي. د دې ایالت په باتن روګ سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه او په زرګونه کسان هم دې ته اړ شوي چې په موقتي ځایونو کې واړوي. پر هغه د استراحت په موده کې هم د لوزیانا او نورو لورو لخوا فشارونه زیات شوي وو چې خپل رخصتي په نیمایي کې پرېږدي او د ورانیو سیمه له نږدې وګوري. د چارواکو او د سیلابونو له زیانمن شوو کسانو سره خبرې وکړي. د اژانس په وینا د هغه دغه تشه جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ او د هغه مرستیال مایک پینس ډکه کړه. دواړه د جمعې په ورځ ځپل شوي سیمې ته لاړل او پر خوراکي او نورو موادو بار له یوې لارې د دغو مرستو په کوزولو کې مرسته وکړه. اوباما د زیکا د ویروس د مخنیوي لپاره له کانګرس څخه د 1.9 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې، خو جمهوري غوښتونکو د 1.1 میلیارډ ډالر وړاندیز کړی چې تر څنګ ډیموکراتانو ته ځینې نور شرطونه هم ایښي دي. د هغې ویروس چې د خپرېدو دوه پیښې د فلوریدا په مشهور تفریحي ځای میامی کې ثبت شوي دي. د اژانس په وینا دا مسله هم لکه ایران ته د باراک اوباما د ادارې لخوا د په سلګونو میلیون ډالرو د ورکولو په څیر په یوه جنجالي مسله بدله شوې ده. جمهوري غوښتونکو د هغه پر ادارې انتقاد کړی چې 400 میلیون ډالر یې چې په جنوري کې ایران ته ورکړي د 400 امریکایي بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې دغه پیسې د تاوان په توګه تهران ته ورکړل شوې دي. خو اوباما ویلي چې امریکا چاته پیسې د باج په توګه نه دي ورکړي او نه به هم دا کار په راتلونکي کې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به دغه راز را روان منی. سپینې ماڼۍ ته د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینتن په ملاتړ کمپاینونو کې هم ډیر بوخت وي. اوباما دغه راز د لوزیانا له سفر وروسته د چاپیریال ساتنې په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نوادا ته ځي. له هغې وروسته د سپتمبر له 2 تر 9 پورې به نوموړی له چین او لاوس څخه کتنه وکړي. اوباما به د امریکا لومړنی ولسمشر وي چې له لاوس څخه کتنه کوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. د دې بیا هم تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو لنی کمرغه د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو د ورکوښو عزیزانو په حق له پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې نور داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې وایي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې دغه چا نوم واخلي چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره وایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي تاسو ته تلیفون وکړي. نو ګران دوستانو ډېر به مو نه ځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. ګرانو دوستانو راځئ چې د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام په لومړۍ برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته درواورو په کومو کې چې ځینې ورکوښوي عزیزان پیدا شوي دي. یو ګران ورور په نامه د عبدالجبار د نهر سراج څخه ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دوی په کلي کې یو کس چې هزاره دی او په فارسي خبرې کوي پیدا شوی دی. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالجبار د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور جانه، دلته یو مسافر، یو نیونتابره مسافر دی ورور، نامه زاره دی، نوم یې موږ ته نه وایي، بس خبرې کوي رسمي زما پښتو وایي، نیمه نوم ځای شو دا زموږ په کلي کې ستا. ورور جانه، د هر چا چې دی په دغه شمېره جمع ته اړیکه ونیسي 0====////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام در واورو کوم چې یو ګران ورور په نامه د ارجان صافي ازادي راډیو ته رالېږلی دی. دا یې په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د عمران صافي پاک لیله ازادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام اوریدلی دی چې دغه شخص په سویډن کې دی. دغه ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه ارجان صافی د عمران صافی پلار د راډیو ازادي له طرفه مې اطلاع حاصل کړه چې عمران صافی په سویډن کې ژوند کوي او د 2016 کال نه لا درک شوی دی. ډېر خوشحاله یم چې هغه په سویډن کې ژوند کوي او ستاسو له راډیو له طرفه مې د هغه غږ واورېده. ستاسو نه خوښمند یم چې په دغه لاندې رابطه د موږ سره د تماس ونیسي. ستاسو د مهربانۍ نه به کمه نه وي. 00923340
تلفونی پیغام و واورید. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، ډیر کله ازادي راډیو ته تلیفوني پیغامونه را رسیږي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. ډیر امکان لري چې دغه ګران ورور موږ ته تلیفون کړی وي، خو دغه دی د دوی تلیفوني پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې دغه محترم ورور کوم چې په سیمیدن کې دی ازادي راډیو ته تلیفون وکړي او له خپل پلار سره په تماس کې شي. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته یو تلیفوني پیغام خپور کړو په کوم کې چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې په کوټه کې له دوی څخه یو څوک بې درکه شوی دی او د دې په څنګ ویلي دی چې ازادي راډیو نه د دوی د ورک شوي په هکله کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. راځي چې اول د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
ورجانه موږ یو نفر ورک دی په کوټه کې تداوی لپاره مې بیولی و، دماغ سره خراب و. نو اوس یو چا وویل چې ازادي راډیو ویلي دی چې په ګرېش کې دغسې نفر دغه نشانې پیدا شوې، دغه تلیفونو نمبرونه یې مو ویلي دي، هغه نمبرونه نه دي ثبت کړي. که مهرباني وکړئ پر دغه نمبر باندې دغه د ګرېش کې چې کوم سړی پیدا شوی دی هغه تلیفون تاسو ته کړی دی، سره پر دغه شمېرو باندې معلومات وکړئ، هغه شمېرې موږ سره واسته وي، ډېره مهرباني به مو وي.
ګرانه وروره، ازادي راډیو ته یو شخص په نامه د رهنما له هلمند تلیفون کړی دی او دغه ګران ورور د یو ورک شوي په اکله ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږلی و چې دغه تلیفوني پیغام به اوس تاسو ته در واورو، په دې هیله چې همدغه شخص د تاسې د کورنۍ غړی او یو ورک شوی عزیز وي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. زه عبدالله احمد رهنما له هلمند ولایت ګرېش ولسوالۍ سیم سات سره د ټلیفون په لیکم. دلته یو لیونۍ دی، بالا نوم شه چا ته نه منمیږي، نو دلته دا دکانو سره ګرځي. نن مې لیده سوی دی د هر مسلمان ورور کې، او یا هم د چا عزیز وي یا ورور وي یا وراره وي یا اکا وي یا د ماما زوی وي، نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. څه پروسه ونیوي؟ 230 230 مره یو ځل بیا تکراروم، دغه مشوره د هر مسلمان روش نخته کوي. په دغه لمبر زما سره تماس ونی. السلام علیکم.
تلیفوني پیغام مو واورید. یو ګران ورور په نامه د سلیم ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او دی اول جان لټوي. په خپل تلیفوني پیغام کې د تلیفون شمیره ویلې ده، خو دغه تلیفوني شمیره ټوله نه ده ثبت شوې. راځي چې دغه تلیفوني پیغام واورو. زه به بیا ورپسې د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
الو، السلام علیکم. زه سلیم خبرې کوم د کابل ولایت. اصل کې مونږ د لغمان وروره. ما ورور د اول جان په نامه ورک شوی دی، د سږ شپږم کال دی او یا به وم کال دی. پرون یو ورور پیغام پریښی و ازادي راډیو کې چې د کندهار نه زنګ ولو دی، ویلې چې ما سره پېښور ته تللی و او خانډې والي یې کړی وه. که چېرې دی د ما غږ اوري، نو مونږ ته دې په دغه شمېرو یا زنګ و یا تاسو د ازادي راډیو له لارې مونږ ته لېږلی شي. 0 8 0 8.
ګران دوستانو، که تاسو د اول جان په هکله معلومات لرئ، نو دغه ګران ورور ته په دغې شمېرې تلیفون وکړئ. 0 2 2 5 2 5 3. د تلیفون شمېره یې واره بیا وایم. 0 2 2 5 2 5 3. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. یو ګران ورور له زابله موږ ته تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه د زابل ولایت څخه خبره کوم. دلته یو نفر دی، نوم خپل نوم فیدا سي، په فصیح نه پوهېږي ترې زبانه دی. وایي چې زه د بدخشان ولایت یم، د شاه محمد زوی یم، د ورور من یې باز محمد دی. د بدخشان ولایت د درواز ولسوالۍ در د کلي اوسېدونکی دی. څوک زه خپلوان یي او یا د دفاع اصل معلومات غواړي، دغه نمبر ته دې زنګ ووهي. 0 8 0 5 5 4. نمبر یو ځل بیا تکراروم، 0 8 0 5 5 4. دی وايي چې د دوه کلو راهیسې زه پوره کړم، داسې څه اصلي تکلیف هم لري. که د ده خپلوان یا قریبان دغه اوري، دغه نمبر ته دې زنګ ووهي او خپل سړی دې بوځي. وسلام.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تاسیز مونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org/ ګران دوستانو، اوس وار ورسېدو غو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام ته ټول کارکونکو راډیو ساتي، زما یو ورور د نظر الله په نامه شپږ پنځه شپږ کال کېږي د هلمند د ګرمسل د ولسوالۍ ورک شوی دی. هر چا جدي په اړه معلومات لري که دغه شماره موږ ته تلیفون وکړي: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یو سلور نه شپر پینزن نه حتی دیدی پا اره معلومات لاری مشت فراغ تلیپون فراغ شمارا مشت تلیپون لکن نرولان نمیجی بلمن بگیده گرمسل دول سوالی سی ندرک سیده
بله اسلام علیکم زو عبدالله در فکر آقا مصاله زمرخل و ارتزین که زمان یا خورین ورد ده چی دیماغی فکریتی خیمه دی او در گوتی ریختی جسین گالی بسندی زپلان دی علا نظر دی زنم خفل افترخان دی او داور کی دی پوز خنا در کشل که هر چه در معلومات دی نمون دی پامدیش میرا زنگو هی ندیر میرا بانی بوی زو اجاوز القیم اصلک زی د سپین بولدک د بیش بارډر سره ساسره په تماس کې يم. زما یو زوی ورک دی، نوم یې بارام دی، د پنځلو کالو دی، د شلو میاشت نادرکه دی. هر مسلمان ورور دی که په افغانستان کې که په پاکستان کې معلومات وښیي په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي: 0 اویا 2 اویا 1 یو سلو څلور دېرش. بله شمېره ده 0 اویا
ایرش نسل ایرش انزا سوا خوش بیتا زم احمد شوائم اسمیار زمای عزیز ورسی محمد نبی نمیجی که ارسو پا دیال مرمات لری پا پلاندش میره دی اریکاونی سی 0 اویا 2 اویا 3 اویا 0 9 5 او دیا بدی نباسی چه پنده زر افغانه شرینی ورطا برکوان کیجی و السلام
بلی احس سلام علیکم زا عبدالسامد خاکسارم به هلمند ولایت نمی آری کنی ولی ده زما یو دوه ورونه دي، یو محمد نبی دی، یو سید ولی دی، یو محمد نبی دی. د اختر په دوه ورځ ورک شوي دي، یو د لشکرګاه د ولایت څخه ورک شوي دي چې هر چا چې په اړه معلومات شي زموږ سره دې په همدغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 اویا 0 اویا 0 4 3 9 3 0. یو ځلې بیا شمېره تکراروم: 0 اویا 0 اویا 0 4 3 9 3 0. که هر چا د په اړه معلومات شته ښه ډبله شیرني لري مفتجم په دغه شمېره اړیکه ونیسي. السلام علیکم د ازادي راډیو خبریالان تل مدام ژوندي.
مرحبا، السلام علیکم. زمین گل در پروان در ولایت شگر دولس واری و سیدیم که زمای محمد چنم محمد صابر در دول جان داری شپک کالا و درمی هشتی که در گذریز در ولایت نانا برا کشله ده. هر مسلمان رو تده پڑا که معلومات فی معلومات وی یا محمد صابر خپل زمانگ اغا گوری لطرم بداغ شمیره سر داری که اونی سیدیم زمانگ شمیره ده 0 اویا 9 اویا 5 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 اویا
ولایت گریس ولسوالی کې د پېټکې فزانګو ما ورته ویل چې کاله کې د کور څخه ورته مول دې هر مسلمان کده پاکله معلومات لري موټي په دغه لمبر رنگو یې پیپر و پیپر و شپږ ویش اته ویش څنګه السلام علیکم
السلام علیکم زه حمید زابل ولایت میزان ولسوالی داندړو لکلی خبره کو مز د کلی محمد ګل په نامه یو سړی تقریبا په ژره کې سپین میشتان سه پنځه میاشتې کېږي چې له کوره نادرکه ده پنځه میاشتې کې نه کور ته ټلیفون راکړی نه بل چا ټلیفون ورسره کړی ده یو وار چا په هلمند کې لیدلی بیا یو چا وویل چې بیا م په ګوملي ولسوالۍ کې لیدلی ده داسې سم دقیق معلومات مو نشته ورسره نه دې جوړ نه دې ناجوړ که د محمد ګل په راکړه هر څوک معلومات لري اول د ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي دلته زموږ په ولسوالۍ کې ټلیفون هم کار نه کوي که څوک د مسلمانۍ په خاطر په محمد ګل باندې معلومات لري یا د ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي که چیرې محمد ګل خپله چا ته معلوم یي محمد ګل سره که ټلیفون وي محمد ګل د ټلیفون سره هم سم بلد نه ده د محمد ګل په ټلیفون کې دې وګوري د قریبانو لمبر دې پیدا کړي هغو ته دې ټلیفون وکړي که چیرې ټلیفون ځینې ورک شوی وي یا نه وي ورسره یا سمیکارت بند شوی وي محمد ګل خپله جیب کې هم هر وخت کتابچه ګرځوي په کتابچه کې د ټولو قریبانو لمبرونه شته د هغو قریبانو ته دې ټلیفون وکړي نه دې دغه ټلیفون باندې ټلیفون راکوي مشکل مو همدا ده چې دلته مو په ولسوالۍ کې بیا زموږ په ځای کې د اندړو په کلي کې ټلیفون کار نه کوي نو که هر چا محمد ګل لیدلی وي یا ورته معلوم وي لومړی د ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي
الو السلام علیکم زه عصمت الله په بل ځای یم د کندهار ولایت پنجوایي د ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کې یم زما یو ورور دی د یعقوب په نامه دی د محمد جان اکا زوی دی د اته کاله مخکې نادرکه شوی دی ورک دی نو که دی په خپله زما اواز اوري یا یو انډوال اوري نو په دغه ټلیفون لمبر باندې زما ته سره تماس ونیس 0-0-2-0-1-2-3-3 تاسو همکاري فیل
دلته یو مړی بغرا راوړی دی د هلمند ولایت د نزالی ولسوالۍ د شاول سیمه د شنې باوړي په کلي کې پروت دی شناوی سړی دی تور کالی دی سور پرنڅوی ګوتې په پښه دی تقریبا داسې سرې داسې سرې رقمه تستې په غاړه دی د هر چا شناخته چې دا څکه دی قریب چې دی هغه دې خبر وي او یا دې په دغه شمېره زنګ راته وي 0-0-2-2-9
یو تن چې نوم یې شیرین دی مشهور په شیرین دی چې اصلي نوم یې محمد نبی دی د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د اشغې د کلي دی او پنځه کاله کېږي چې ورک دی که چیرې د چا سره پته یي په دغه شمېره دې زنګ ووایي 0-8-3-9-8-2-8 والسلام
السلام علیکم زما نوم غلام سجد دی د کندهار ولایت سم یا لیکنی وجه د پنجوایي ولسوالۍ سه زما ورور دی د انتخابات ریس نادرکه شوی دی نو اثباته نشته دغه دی که زما غږ اوري په دغه شمېره ځای کې چې په دغه شمېره جر زنګ راوي 0-0-5-4-3-8 دغه شمېره زنګ راوي 0-0-5-4-3-8
محمد زاهر پرس خبره کوم د پرا ولایت د خکسکی د ولسوالۍ د خوشکاوی د کلی څخه زما یو عزیز ورک دی د حاجي په نامه دی د مودین کاکا زوی دی د شرابو د علاءالدین ورور دی د پنځه کاله کېږي د ایران په خوا باندې تللی دی نادرکه دی د هیڅ معلومات د مرګ د ژوند موږ نه لرو که دغه عزیز ځان غږ اوري یا بل څوک ورسره د معلوماتو په باره کې لري نو مهرباني دې وکړي په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي شماره
0-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
اوش او او شپږ ځلې پنځه ځلې او شکر دعا و سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزی د نن لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.